د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. د دې شپې د ازادۍ رادیو په 19.25 متر لاندو څپو خپل خبرونه پیلوي. په دې اوسطه خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبرو. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د بی پولی ډاکټرانو ټولنې یا ایم ایس ایف د هغو افغانانو لپاره جدي اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه په زور ایستل کېږي. ایم ایس ایف پرون په یو بیان کې وویل ګڼ د افغانان له روغتیایي خدماتو محروم دي، له بېوزلۍ کړیږي او په سختو شرایطو کې داسې مهال خپل هیواد ته استول کېږي چې پر ښځو پراخ محدودیتونه لګېدلي. د افغان کډوالو د جبري ستنولو په دوهم پړاو کې چې پاکستاني چارواکو یې د اپریل له 15 وروسته د پیل خبر ورکړی، شاوخوا اتلکه کسان غیزمنیږي. د هغه کډوال دي چې په پاکستان کې ثبت او راجستر شوی او ترڅنګ د افغان کډوال اسناد یا ای سی سی کارتونه لري. د افغانانو د جبري ستنولو په لومړي پړاو کې شاوخوا 500,000 کسان چې د پاکستاني چارواکو په وینا اسناد یې نه درلودل، داسې محل له پاکستانه وایستل شول چې په افغانستان کې سوړ ژمی و او خلک له بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ دي. د بدخشان ولایت په بهرک ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې یو 14 کلن هلک وژلی او د هغه پلار یې ټپي کړی دی. په بدخشان کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان احسان الله کامګر وایي پیښه پرون د بهرک ولسوالۍ په ملنګاب کلي کې وشوه. د هغه په وینا ماین د کورنیو جګړو له وخته په یوه کرونده کې پاتې و. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې د 2022 کال د جنوري او د روان 2024 کال د فبروري میاشتو ترمنځ په افغانستان کې د ماینونو او نورو ناچاوده مهماتو په چاودنو کې له 1400 ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې ډیری ماشومان دي. د هند امنیتی ځواکونو په چټیسګر ایالت کې لږ تر لږه 29 ماویستان وژلي دي. پولیسو ویلي چې پرون یې له ماویست وسلوالو سره جګړه وکړه. ماویست جنګیالي د هند د ممنوع کمونیست ګوند غړي دي چې د جګړې له لارې د اوسني نظام پرځول غواړي. د هند حکومت دا ګوند او غړي یې ترهګر ګڼي. ماویست جنګیالي د هند په مرکز او ختیځو برخو کې د کمینونو او چریکي جګړو له لارې فعالیت کوي. دا په داسې حال کې ده چې په نږدې ورځو کې په هند کې انتخابات په پام کې دي او تمه ده اوسنی صدر اعظم نریندر مودی دریم ځل واک ته ورسیږي. د امریکا د خزانه وزیر خبرداري ورکړی چې واشنگټن غواړي پر اتلونکو ورځو کې پر ایران نوی بندیزونه ولګوي چې نتیجه به یې د دې هیواد د تیلو د صادراتو د ظرفیت کمول وي. جنت ایلن پرون په واشنگټن کې د پیسو د نړیوال صندوق او نړیوال بانک د ګډې پسرلنې غونډې په څنډه کې ټینګار وکړ چې دا بندیزونه پر اسرائیلو د ایران د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د وروستۍ حملې په ځواب کې لګول کېږي. میرمن یلن په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو ویل چې د دوی په بحثونو کې د ایران د دې په وینا د تروریستي فعالیتونو د ځنډولو لپاره له ټولو امکاناتو د کار اخیستو احتمال شته. هغې زیاته کړه چې د امریکا د خزانې او بهرنیو چارو وزارتونو د ایران د بې ثباته کوونکي چلند د مخنیوي لپاره د دې هیواد د تیلو د صادراتو د کمولو په هدف له دې مخکې هم یو لړ اقدامات کړي دي. له دې مخکې اکسیوس ویبپاڼې او واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبر ورکړی و چې د ولسمشر جو بایډن اداره پر اسرائیلو د شنبې ورځې د حملې په غبرګون کې د ایران د رژیم پر ضد د بندیزونو د یوې بستې د چمتو کولو په حال کې ده. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون د سفربرۍ قانون لاسلیک کړ. تمه ده چې د دې قانون په تطبیق سره به د اوکراینی ځواکونو د کمښت ستونزه اواره شي. د سفربرۍ د قانون په اساس د داوطلبانو معاشونه زیاتیږي، هغو کسانو ته جزا ورکول کیږي چې له عسکري خدمت څخه په تیښته محکوم شوي، او داسې شرایط هم لري چې ځینو محکومانو ته د عسکري خدمت اجازه ورکوي. تیر کال د روسیې ضد عملیاتو کومه لویه لاسته راوړنه نه درلوده، نو ځکه په اوکراین کې د دې قانون د لاسلیک کولو هڅې وشوې. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل چې د 2022 کال د فبروري په 24 پیل شوی دی لا هم دوام لري. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبریږي. و باورئ چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې دوه ټلویزیونی چینلونه تړلی دي.
دوی ته په ورونو توصیه شوی و اختار ورکړ شوی و، خو دوی هغه باب زګنلی و. نن د کمیسیون غړو دغه پریکړه وکړه.
د اختر په ورځو کې په ترافیکی پیښو کې 50 کسان وژل شوي. په نورستان کې د بارانونو، سیلابونو او د غرونو د خوېدو له کبله اندېښنې. د افغانستان د پولې په 40 کیلومتره کې د تاجکستان او روسیې ګډ تمرینات تر سبا ورځې پورې دوام کوي، او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نور او بریا په نومونو تلویزیونی چینلونه تړلې دي، او ویلې دي چې د دې اقدام په نتیجه کې د ټلویزیونونو اړوند دوسیه محکمې ته سپارلې دي. طالبانو تور لګولی چې د ټلویزیونونو د دوی په وینا د ملي او اسلامي ارزښتونو خلاف خبرونه کولې. نور ټلویزیون د جمعیت اسلامي د مشر صلاح الدین رباني او بریا ټلویزیون د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لخوا تاسیس شوی وو. په دې اړه تفصیل صفی الله ستانکزای وړاندې کوي.
د طالبانو لخوا پر تصویري او غږیزو رسنیو د بندیزونو له زیاتېدو سره طالب چارواکو په وروستي اقدام کې د نور ټلویزیون او بریا ټلویزیون خپرونې بندې کړې. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت په چوکاټ کې د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د رسیدنې کمیسیون غړیو سه شنبه ناوخته د دغو ټلویزیونو د خپرونو د بندولو خبر ورکړ. دغه کمیسیون یو غړي زبیح الله سادات په یو کانفرنس کې په دې اړه وویل،
دوی اصول تر پښو لاندې کړي او په بار بار دوی ته ویل شوی و چې دوی باید همغه کوم اصول چې هغه د افغانستان ملي ګټې دي او د جورنالیستیکي اصول دي هغه ته پابند وسیږي، خو متاسفانه دوی ته په وارونو توصیه شوی و، اخطار ورکړل شوی و، خو دوی هغه باب زګنلی و. نن د کمیسیون غړو دغه پریکړه وکړه، تر هغه پورې چې د دوی دوسیه محکمه فیصله کوي تر هغه پورې به د دوی دروازې تړي.
د طالبانو د رسنیو شکایتونو او سرغړونو د رسیدنې کمیسیون بیلګې یاد نه کړي چې د ټلویزیونونو څه ډول ملي، اسلامي او مسلکي اصول تر پښو لاندې کړي. نور ټلویزیون په 2001 میلادي کال کې د صلاح الدین رباني لخوا تاسیس شو او معمولا سیاسي او دینی خبرونه کوي. صلاح الدین رباني چې د افغانستان د جمعیت اسلامي د ګوند رهبر دی او په خوا د بهرنی چارو وزیر پات شوی، د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس د طالبانو له مهمو سیاسي مخالفینو ګڼل کیږي. د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت د عالی شورا له مشرتابه غړی دی. بریا ټلویزیون هم په 2019 کال کې د حزب اسلامي د رهبر ګلبدین حکمتیار لخوا تاسیس شو او اکثر وختونه به د حکمتیار بیانیې او خبرې خپرولې. ګلبدین حکمتیار سره لدی چې افغانستان کې اوسېږي خود راپورونو په اساس د طالبانو لخوا له محدودیتونو سره مخ دی او آن یې په کابل کې خپل استوګنځي استلی او په بل ځای کې میشت کړی. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب د کمیټې پخوانی اجرایی رئیس صدیق الله توحیدی د نور او بریا ټلویزیونونو د خبرونو د بندولو په خبرګون ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
دوی څنګه دا کوي چې دغه دوه رسنۍ د ملي او اسلامي اصول پر خلاف نشرات درلوده؟ کوم ملي کوم اسلامي اصول مخالفت دوی کړی دي چې دوی دغه دوه ټلویزیونونه بند کړی دي؟ اصلي خبره دا ده چې نور ټلویزیون د صلاح الدین رباني ملکیت ده او بریا ټلویزیون د حکمتیار ملکیت ده. دوی غواړي چې سیاسی او حزبی رسانه پاتې نشي، هم نور غیر حزبی رسانه هم دوی سره ډیر مشکلات لري.
توحیدی وای کوم کمیسیون چې د نور او بریا ټلویزیون خبرونه بندي کړي خپلواک نه دی، او په خبرې د طالبانو د استخباراتو امر بالمعروف او اطلاعات وزارت لوړ پوړي چارواکي غړي دي. داغه په خبره ځینې رسنیز فعالان هم په دې کمیسیون کې غړیتوب لري چې د طالبانو تر فشار لاندې دي او خپل غږ نشي پورته کولای. صدیق الله توحیدی وای طالبانو د رسنیو د محدودولو لپاره تر دې دمه 15 حکمونه ورکړي. هغه نیوکه وکړه چې د طالبانو په واکمنۍ کې رسنۍ ازادي نه لري، اطلاعاتو ته لاسرسی نشته، او ترڅنګ په ټلویزیونونو کې د ښځو په ګډون او خبرو پراخ بندیزونه لګول شوي. نایي یا د افغانستان د آزاد رسنۍ د ملاتړ ادارې چې اوسې فعالیتونه ځنډولي په خپل راپور کې څو میاشتې مخکې ویلي وو، د طالبانو د واکمنۍ په شاوخوا دوه کلو کې له 1.5 فعاله ټلویزیوني چینلونو څخه باندې نیمایي د کمزوري اقتصاد او سیاسي فشارونو په خاطر تړل شوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د افغانستان د ترافیکو عمومي ریاست چې طالبان اداره کوي وایي د اختر په درې ورځو کې د ترافیکي پیښو په پایله کې 50 تنه وژل شوي او 115 اتیا تنه نور ټپیان شوي دي. د ادارې پر خپل ایکس پاڼه د دې شمیرې له خپرولو سره ویلي چې د کسان ټول په افغانستان کې په څه باندې سلو ترافیکي پیښو کې مړه او ټپیان شوي دي.
د طالبانو د حکومت د ترافیکو عمومي ریاست وایي چې په تیر کم کې اختر کې په ټول افغانستان کې 102 ترافیکي پیښې شوې دي. د ریاست د دوشنبه په ورځ د اپریل په 15مه بخپله ایکسپانه لیکلي چې د دغو ترافیکي پیښو په پایله کې د 2014 ماشومان په ګډون 50 تنه مړ شوې دي او 115 اتیا کسانور چې 14 خزي او 13 ماشومان او 118 سړي وو ټپیان شوې دي. د دې ادارې د معلوماتو لمخې د اختر په ورځو کې هرات له 900 پیښو سره، غزنی له 1100 پیښو سره او پکتیکا د 1100 پیښو په درلودلو سره دغه ولایتونو کې تر ټولو زیاتې ترافیکي پیښې شوې دي. ومغوښتل د دې ترافیکي پیښو د اصلي لامل او د دې پیښو د مخنیوي او د طالبانو د حکومت د ترافیکو ریاست د پلانونو په اړه د دغه ریاست له مسؤلینو سره خبرې وکړو. خو د دغه ریاست د پلان او پالیسۍ مسؤل عبدالودود خیرخوا له ځواب ویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې خپلوان یې په ترافیکي پیښو کې مړه او ټپیان شوي وایي چې د دې پیښو اصلي لامل د سړکونو او واټونو خرابوالی او د موټرو چلوونکو بې غوري ده. د کابل اوسیدونکو زبی چې په یوه پیښه کې یې د تر کورنۍ له لاسه ورکړې ازادي رادیو ته وویل
کاکامل خپل ټوله کورنۍ سره چې یو لستنه وو شهیدان شول. لامل یې دا دی چې سړکونه خراب دي او لوی خوا اورښت هم وي، سړکونه فاصله هم نه لري، موټر چلوونکي بے احتیاطی کوي او سړکونه هم سم نه دي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکو خالد چې سمود وړاندې په کابل ښار کې ترافیکی پیښه کړي، په افغانستان کې د ترافیکی پیښو د لاملونو په اړه ازادي رادیو ته وویل
دلیل یې کومه چرته
دا چې ولې می ټکر وکړل او موټر می ل څلور لارې ووت، یو لامل دا و چې ترافیکی نه خنوه، دویم دا چې سړک خراب و، دریم دا چې سړک ډیر تنگ و. کله چې موټر زموږ مخې ته راغې د هغې څراغونه لګېدلی و، زما سترګې یوړې. همدا چې د موټر څراغونه زما له مخې لرې شول، موټر د سړک د څنګ په جمپونو ولګېد او ما کنټرول له لاسه ورکړل او مستقیم په څلور لارې ولګېد.
تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې د روان هجری لمریز کال په لومړیو کې ویلي و چې په تیرو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې شاوخوا 2000 ترافیکي پیښې ثبت شوې او د دغو پیښو په پایله کې 949 کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړې، چاودنو او طبیعي پیښو په ګډون ترافیکي پیښې هم هر کال له ډېرو افغانانو قرباني اخلي.
د ابدي سپوږمۍ راپور مو اوریده. دا ازادي راډیو ده. د نورستان اوسیدونکو وای بارانونو، سیلابونو او لغرونو د تیګو د خویدو لکبل د دوی ډېرې لارې ګدرې بندې شوې او لګنو ستونزو سره مخامخ کړي دي. ځایي اوسیدونکو له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې د سړکونو په پاکولو او خلاصولو کې له دوی سره مرسته وکړي.
د هیواد نورو برخو په څیر په نورستان کې هم د تیرو څو ورځو شدید بارانونو او سیلابونو ډیره ویجاړې شاته پریخې دي. د یاد ولایت اوسیدونکو وایي د زیاتو ورښتونو په وجه سیلابونه راوتلې دي، له غرونو یې تیږې او رسوبي مواد سرکونو ته راغورځولي، سرکونه او لارې ګودرې بندې کړې دي. د منډول او دواب ولسوالیو دوه تنه اوسیدونکو حاجي میراجان او عبدالرحمن
د نورګیان د دواب د منډول دا عمومي لارې دا سیلاب دی، لا سړک وهلې دا فاس کمر د انسان دی لاس نه هیڅ انګان نشته.
دواو منډول لارې درې څلور د ځایم دا څه غټه ټیکه راوتلې دا خو ډیر ځایونه دا سیلاب بند زریه بند هم خراب شوې دا، خو تر اوسه پر چا اقدام کړی نه دی. کوم د قشن لارې باندې سم مریضان او څه مشکل ستون زره ولسوالې منډول خلک په مخ دی.
د دوی په وینا چې د ولایت ټول برخول سونه ل یاد ستونز سره لا سوګری باندې که څه هم چې د لارو پرانستل لپاره خپل خلکو مټي را بډوهلي، خو په خبره چې سرکونو کې غټی تیګی او رسوبي مواد ډیر زیاتی او لري کولې د ولسونو لوسه وتل دي. نو ځکه لوسنیو چارواکو مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې باید د سرکونو په پاکولو کې ورسره همکاري وکړي.
د ټول موسساتو نه موږ احترامانه خواهش کوو او دغه سرکونه چې دي کوم مدرنې جوړ نه شي، د کام دی لازم هیڅ انکار نه شي جوړ شي او دا سرک چې جوړ نه شي او خلک دي کاتي دي لازم نه دی ولګي دي انکار نه شي مړ شي.
ټول تخریب شوی دی الیس نونې تر اخره پوری او ټول سنام ټول جک شوی دی راوتلې دي لارې جوړول لپاره حریزلې کوي او کامیابی دونه رسول الله ډیر خراب شوی دی.
په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤل مولوی احمد نبی عادل ازادي رادیو ته وویل د ولسونو په همکارۍ د مرکز پارون، اسد آباد او یو شمیر نور لارو څخه موانع لري کړي، خو لا اوس هم ستونزې شتون لري چې د پاتې ځایونو پاکول لپاره هم هڅې روانې کړي دي.
دا مشکلات شته انشاءالله زمون تر اوسه کوشش کم ځای ته چې رسیدګي کېږي انشاءالله موږ خپل رسیدګي کوو.
په نورستان کې خلک په داسې حال کې د سیلابونو او لغرونو د تیګو خوېدو له امله د بندو شوو سرکونو د پرانستلو غوښتنه کوي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د پرله پسې شدیدو بارانونو ورخت او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونو اړولو تر څنګ ډېرې سرکونه او لوی لارې ویجاړې کړي او یې هم له تیګو او خټو ډکې کړي دي.
قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې د نورستان په څنګلوري کونړ ولایت کې د ورستیو وریاو او سیلابونو لکبله خلکو ته د اوختو زیانونو په اړه هم یو راپور لرو او ریدوته راسره وسی.
ازادي رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ټاکل شوی چې د تاجکستان او روسیې د ځواکونو ګډ تمرینات د اپریل تر 13 یعنی پنځشنبه ورځې پورې دوام وکړي. د تطبیقات له افغانستان سره د پولې په 40 کیلومتره کې تر سره کیږي. که څه هم دا تمرینونه ویل شوی و چې لمخکې پلان شوی خو روسیه د آمو سیند بلې غاړې ته د افغانستان خواته د افراطي ډلو د موجودیت له کبله اندېښنه لري.
د روسیې دفاع وزارت وایي د دغې واد او تاجکستاني پوځیانو د تاجکستان په خاوره کې د ناقانونه وسلوالو پر ضد مبارزې او د پولو د ساتنې لپاره ګډ پوځي تمرینات پیل کړي دي. د راپورونو په اساس دا تمرینونه د اپریل 15 یعنی دوشنبه پیل او تر 13 یعنی پنځشنبه دوام کوي. هدف یې د هر ډول احتمالي ګواښ په وړاندې د دغو دواړو هیوادونو د ځواکونو د چمتووالي ارزول دي. د روسیې د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په دغو تمرینونو کې د روسیې پوځیانو په ځانګړې توګه په تاجکستان کې مستقر روسي ځواکونو د 200 لومړي پوځي اډي پرسونل، غرانیز واحدونه، از غراوال توپخانه، کشفی واحدونه، د مکسلی رشت بریدگار و چرخی الوتکو او د ترانسپورتی الوتکو پرسونل شامل دي. روسیه او تاجکستان په داسې حال کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي چې شاوخوا یو میاشت وړاندې د روان کال د مارچ په 22مه په موسکو کې د کنسرتونو پر یو تالار خونړی برید وشو. په هغه برید کې الکتر لګه 140 کسان ووژل شول او په سلګونو نور ټپیان شول. اسلامي دولت ډلې یا داعش د برید پړه په غاړه واخیسته. روسی چارواکو له دې برید سره د تړاو په تور د یو لسو کسانو د نیولو اعلان وکړ چې پکې د دوی خبره ده دغه برید څلور اصلي عاملین هم شامل دي چې د تاجکستان اتباع دي. د رویټرز د راپور له مخې په تاجکستان کې هم په دې اړه پراخ پلټنې وشوې او د تاجکستان د چارواکو په وینا په موسکو کې د خونړي برید په تړاو نه کسان د تاجکستان په خاوره کې ونیول شول. د ازادي راډیو د تاجکستان د څانګې خبريال کیو مرساتا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل کڅ هم د روسیې او تاجکستان د ځواکونو ترمنځ د غاګټ تمرینونه ظاهرا لمخې پلان شوی خو روسیه او تاجکستان د آمو سیند په بلغاړه کې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه اندېښمن دي.
تاجکستان او روسیه در تمرین خود مبارزه با گروه های پرخاش
دغه تمرینو کې تاجکستان او روسیه د سخت دریځ ډلو وسلوالو او رانکارو په وړاندې مبارزه زده کوي. دا تمرینونه له افغانستان سره بولی تاثیر متر سره کیږي ځکه د تمرینونو ډګر د تاجکستان په جنوب کې لګاونډي هوا د افغانستان سره په 40 کیلومتره کې پروت دی. البته چارواکي د ډول تمرینو په ترڅ کې هیڅ کله د افغانستان یادونه نه کوي، مګر دا پټنه ده چې د آمو سیند له بلې غاړې څخه د احتمالي ترونو او د تاجک جنگیالیو په ګډون د وسلوالو د موجودیت په اړه خبري کیږي.
در اون سوی آمو صحبت هم شوه.
د طالبان حکومت به مخ هم ډاډ ورکړي چې د دوی خبره د افغانستان په خوره کې وسلوالو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي او لدی هوا د بل چاته ګواخ نه دی متوجي. د روسیا او تاجکستان ځواکونو څو ځله ورته ګډ پوځي تمرینونه کړي او یو لدغه تمرینونو د 2018 کال په منی کې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ دوه لګ ورسته تر سره شو.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د کوزوو د جمهوری ریاست د افتخاري مډال ګټون کې افغان میرمنې وای دوی ته د مډالونو ورکول د دې ښکارندوی کوي چې نړۍ د افغان ښځو ستونزې لپامنه دي غورځولې. دوی هم دراز طالبان تورن کړي چې هغو څلورو میرمنو ته یې له هیواده د وتلو اجازه نه ده ورکړې چې په کوزوو کې د دې مډالونو د ورکړې مراسمو ته بلل شوي وي.
د افغان خزو د حقونو یو شمیر فعالان چې د کوزو واده جمهوریت ریاست لخوا د افغان خزو افتخاري مډال ترلاسه کړای وای، د ځخکاري چنړی د افغان خزو هیلو ته پام کړای دی. د دوی په وینا دغه مډال د ورکړې په مراسمو کې د جنسیتي توپیر په اړه هم بحث شوی چې دا د دې ښکارندوی کوي چې نړۍ د افغان میرمنو غوښتنو ته پام کړای. د کوزوا د جمهوریت ریاست افتخاري مډال د دوشنبه په ورځ د اپریل په 15مه د کوزوا د ولسمشر ویوسا عثماني لخوا د خزو د سولې او امنیت فورم WPC په غونډه کې د افغان خزو د زړورتیا او مبارزې د درناوي په خاطر افغان خزو ته ورکړل شو. عارفه فاطمی او له هغو میرمنو چې دغه مډال یې اخیستی ازادي رادیو ته وویل
ډول پروګرامونه د دې ښکارندوی کوي چې شته داسې کسان چې د افغانستان په اړه فکر کوي. بله مهمه خبره چې پرون مو د افغانستان په اړه د جنسیتي توپیر په اړه د غونډه کې بحث درلود، ښکاري چې نړیوالې ټولنې د افغانستان د ښځو غوښتنو ته پام کړی او دا خیله بکونکی ګام دی.
د دې مډال د ګټونکو په وینا ټاکل شوی و چې له افغانستانه هم څلور ښځې په دې مراسمو کې ګډون وکړي چې د دوی په ټکو د طالبانو حکومت کوزوا ته د دغو ښځو د تګ مخه نیولې. زهرا نادر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ټاکل شوی و په دې غونډه کې د افغانستان له ښځو هم یو ښځه ګډون وکړي، خو طالبانو د دې لپاره چې محرم یې نه درلود دوی ته اجازه ورنکړه چې دې غونډې کې ګډون وکړي.
یواله دغه څلورو میرمنو چې ټاکل شوی و له افغانستان څخه په دغه مراسمو کې برخه واخلي دا خبر مانی نو موړې د امنیتي ستونزو لامل د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل
ما تقریبا 4 نفر مخ شاوخه څلور خزي و چې د کابل له هوایي ډګر څخه د اپریل په 14 نیټه دوبۍ ته او له دوبۍ څخه استانبول ته او له استانبول څخه پراستیانا ته پرواز درلود. له بده مرغه د اسلامي امارت له خوا اجازه را نه کړل شو ځکه چې له موږ سره محرم نه و.
ما محرم نه داشتیم.
د هغې په وینا له دوی سره درې نارینه هم و چې د طالبانو د حکومت لخوا پرته له کوم خنډ او ځنډ نه د سفر اجازه ورکړل شوه او دوی له تګ را وګرځول شوې. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو تر څنګ هغوی له محرم پرته د لرې واټن سفر د کولو هم منع کړي. د ښځو د حقونو یوې فعالې لیمې امیری افغان میرمنو ته د کوزو وا هیواد لخوا د زړورتیا افتخاري مډال ورکول د دغه هیواد لخوا د افغان میرمنو له حقونو څخه ملاتړ یاد کړ او وی ویل چې افغان میرمنې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره دا ډول مرستو ته اړتیا لري.
څنګه چې طالبانو د دوی ټول حقونه خوړلي دي او د دوی پر حقونو باندې سترګې پټې کړې دي، نو دا شرایط ټول په نظر کې نیولې او دغه جایزه د افغانستان خود تور کړې د افغانستان خځې داسې حمایت ته او داسې حمایت کولو ته نیاز لري.
دا دویم کال دی چې د کوزو وا هیواد د ښځو سولې او امنیت د نړیوال فورم په غونډه کې ښځو ته د جمهوری ریاست د زړورتیا مډال ورکوي. تیر کال دغه مډال د اوکراین ښځو ته ورکړ شوی و. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې افغانستان کې د ښځو او نجونو ټول حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د نورو بندیزونو په ګډون د هغوی د کار او زده کړې د بندیز په اړه د طالبانو حکومت د نړیوالو له پراخو غبرګونونو سره مخ شوی. په همدې او د نورو دلایلو له امله د طالبانو حکومت د بشري حقونو په پراخه سرغړونه تورن دی.
قدر منوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمای کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو په ځنګړي پروګرام نیمه نړۍ کې د نورو میرمنو غږونه هم لرو او د دوته رسره وسې. همدارس په یو راپور کې به ووري چې د امریکا د ماساچوست ایالت د یو پوهنتون څیړنې ښیي چې لوړې غلې دانې په تیره د هغو کسانو پر روغتیا مثبت اغیز لري چې پوخ عمر لري. دا څیړنه چې نتیجه یې د اپریل په 8 خبره شوه ښیي چې په خوړو کې له غلو دانو کار اخیستل د وینې د فشار او شکر له کمولو سره هم مرسته کوي. اورېدو ته رسره وسې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زرت زره خال کې
د سیانګالو شخ
په دغه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو زور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
قدر منوریدونکو شیبه ورسته تاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې یو راپور لرو د کونړ ولایت په یو شمیر سیمو کې ورسته یو بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي د چارواکو په وینا په غازی آباد شیګل نارنګ او وټپور ولسوالیو کې د خونو د چتونو د پریوتو لکبل شپږو کسانو ته مرګ ژوبله اوخته د ازادي رادیو خبريال په دې اړه نور تفصيل راکوي
په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست د زیانونو د ارزونې ورته او مدیر احسان الله احسان ازادي راډیو ته وویل په غازی آباد ولسوالۍ کې یو تن سیلاب وژلې په وټپور شیګل او نارنګ ولسوالیو کې د کوټو چتونو پریوتو پیښو کې درې تنه مړه شوي او دوه نور ټپیان شوي دي
څلور نفر چې دوه وټپور یو په نارنګ او یو په غازی آباد ولسوالۍ کې شهیدان شوي دي دوه نفر زخمیان دي
د خاغلی احسان په خبره چې بارانونو او سیلابونو په سلګونو کورونه کرهنی زمکه ویلي سربندونه جرندي سرکونه او پلونه هم ویجاړ کړی دي
تر دې دمه د 13 ورځو د ورختونو سیلابونو لامل د کونړ ولایت په ټولو ولسوالیو کې ادرس او شپږ کورونه زمون شوي چې لدی جملې نه یو لس کورونه مکمل تخریب شوي دي همدارنګ د 3.5 زری جری بازارات زمکه 85 کیلومتر سرک 13 پلچکونه دوه خوینځي یو مدرسه د زمون شوي دي یو د دې لپاره د پیښو په وړاندې مبارزې ریاست خپل همکار موسی او هم د پی ډی ایم سی غړي ریاستونه راغوښتلي دي ان شاء الله سروې جریان لري او ډیر زر به کومکونکو مرسته ورسیږي خیر
هغه وایي د ناړې غازی آباد ولسوالیو او مرکز اسداباد ترمنځ عمومي سړک چې سیلاب او لګرونو د راخوي شو تیګو لامل بندو د سه شنبه پورز د ټولګټو چار ریاست او ولسی وګړو په هڅو لموانی او پاک او د موټرو د تګ راتک جوګه شو په کونړ کې په داسې حال کې د پر لپسې بارانونو او سیلابونو په وجه خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوړي چې 13 ورځ د سرپرست حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت ویان مولا جانان سائق ویلی و چې په 13 درې ورځو کې د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو بارانونو لامل لګ تر لګ درې دیرش کسان وژل شوي او وویش ټپیندي
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زاب المنان یوسف زید زابل ولایت د شمرزول ولسوالی څخه تاسو کار کوم 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 سلام وایم بعد سلام وروره دا موږ سوال چې دا چې کوم پیدا نه وزر څه جوړ کړی او څه د ولایت د تابانې کار پر پیل کړی دا نو د شمرزول ولسوالی څخه مرکز لپاره څه دغه دی دا شی دی ومنل چې وتل دی دا ټول د تو بو شي لا بو د غشار یولو نو ما مسول چې الله کول سره پیدا نه لوزر څه د دفاع وزارت څخه دا هله چې دا د تورغه دی جوړ کی او بل دلته د من دکا چې ډیره سخت زمي او بارانونو سي دي د من دکا خلک ډیر سم متجرر سي دي دا مو دي خوښ ده له بهر مې فاتوس چې دلته راجل سي او راشد خلکو سره کومک وکړي یو جهان مننه
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو درنو او محترم کارانو ته د تیر په سیر د افغانانو یو شکایت د بریتانیا د یو خصوصي کمپنۍ EGI GPT QT4 په نامه باندې یو خصوصي کمپنۍ و چې د 1300 میاشت راهیسې په افغانستان کې د انلاین کاروبار په نامه فعالیت کوي او افغانانو هم د خپل بیکاری او بیروزګاری لوجي سلګونو میلیونه ډالر چې درلودلې په قرض په هر ډول باندې د سیستم ته ورواچول خو متاسفانه د 1300 هفتو راهیسې دا سیستم مطلق په افغانستان کې بند شوی دی او متاسفانه مطبوعاته هم په دې اړه باندې هیڅ راپور نه ورکوي چې د نوموړي کمپنۍ چې د بریتانیا د حکومت سره په رسمي ډول راجستر ده تاسو پښتنه ځینې وکړي او ځینې وغوړي چې ولې د افغانانو استمنی سره دا ډول لوبي لوبانه او ماشمانه چلند کوي متاسفانه دغه کمپنۍ په نورو یوادونو کې فعالیت لري هلته فعالیت ټول روان دی یوازې افغانستان خپل فعالیت چلوي او د افغانانو پیسې ځان سره ساتلې دي مننه ازادي رادیو
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د سهار شپږ بجې او